پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي تاسو د ازادي رادیو خبرونې اوري. اوسنۍ خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې ورته چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لا هم نه دی توانېدلې د خپلو هغو کارکوونکو لیست د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې په ناغړي تورن دي. پایل خبرونو کې ژله فریبا ظاهر څخه یوري.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د راغورځېدو په پیښه کې وژل شوي دي. نږدې دوه درېیمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغېزمن کړي دي او د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې بې ساري ان د اسرایلو له زیرمو هم زیاتې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر درغورځېدو په پیښه کې وژل شوی دي. په افغانستان کې ډیره امریکایي ځواکونو نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه چې د دغه هلیکوپټر درغورځېدو علت څه و څېړنه کوي. د خبر پاڼې له مخې لمړنۍ څېړنې ښیي چې دا هلیکوپټر د دشمن په ډزو نه درانسکوره سوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه کې دا کړی چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې رانسکوره کړې ده او دننه ټول پوځیان یې وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د دې وزارت وایند فواد امانن په یوې اعلامیې کې ویلي چې دغه هلیکوپټر د دشمن په ډزونه د نسکوره سوی. هغه همداشان ویلي چې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د جګړو په تړاو پیښو کې 19 امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د کندهار چارواکي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبره کوي. د کندهار د ولیوان احمد بهیر احمدی د دغو عملیاتو په اړه چې تیره شپه د صفر درې په نوم افغان ځانګړو ځواکونو ترسره کړي وویل
دغه عملیات ځانګړو ځواکونو د کشفي او استخباراتي معلوماتو پر اساس ترسره شوي دي چې په نتیجه کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 15 تنه ژوندي نیول شوي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې او وسایط هم له منځه وړل شوي دي.
د ولی د ویاند خبره په دغه عملیاتو کې افغان ځانګړو ځواکونو او ملکی خلکو ته زیان نه دی وشته. د صفر درې په نوم د ځانګړو ځواکونو د دغه عملیاتو په اړه تر اوسه د سیمې اوسیدونکو او نه هم طالب وسلوالو غبرګون ښودلی. له دې مخکې د دغو ځانګړو ځواکونو په یو لړ ترسره شوو عملیاتو کې د ولسي وګړو د وژل کېدو ادعاوی هم سوی دي. نږدې دوه درېیمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغېزمن کړي دي. دا خبره په بریتانیا کې میشتې سیف د چلډرن مرستندوی موسسه کړې ده. سیف د چلډرن پرون په خبره کړي راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغېزونو د مختلفو بڼو یادونه کړې او ویلي دي چې د کورنۍ د غړي د له لاسه ورکولو، د جګړې یا د حملو د پیښو د لیدلو یا په جګړه کې د ټپي کېدو له لارې ماشومان متاثر شوي دي. په دغه راپور کې چې په څلورو ولایتونو کې له 200 لویانو او ماشومانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی ویل سوی چې د کوچنیانو ډیره برخه له ژور خفګان او تشویش څخه کړیږي او د درملنې لپاره ضروري خدمتونو ته لاسرسی هم نه لري. میندو پلارونو چې ورسره مرکې سوي ویلي چې ماشومان ښوونځي ته په لاره بیریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما لخوا د وروستي درې میاشتنۍ خپره سوي راپور له مخې تیر کال افغانستان د افغان ماشومانو لپاره له کله چې یونما له 2009 کال راهیسې د جګړې د تلفاتو په اړه د راپورونو لړۍ پیل کړې تر ټولو خونړۍ کالو. د دغه راپور له مخې 928 ماشومان وژل شوي او 2000 نور ټپیان شوي دي. زموږ غلازه د رادیو لري. د ایران د توغندوی زیرمې په منځني ختیځ کې بې ساري ان د اسرایل له زیرمو هم زیاتې دي. د خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی ده. پینټاګون په دې څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو 24 کلونو کې ایران د توغندوی پراخ پروګرام، د توغندوی اندازه او د پرمختللو توغندوی د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندوی د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیز راهیسې هڅه کوي. پر ایران له لسیز راهیسې د لګول شویو بندیزونو سره سره تهران د لیرې نوښتونکو توغندیو په ګډون دغه وسلو ته چې د توغندیو واټن تر 2000 کیلومتر واټن چې اسرائیل هم پنه شکولای سي وشتلای سي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف تیار دی د راتلونکو میاشتې په غونډه کې یو معقول جوړجاړی ومني. په پام کې ده د اوکرين په ختیځ کې د 15 کلنې خونړۍ شخړې په اړه د نورماندي د پروسې د مذاکرو پر مهال خبرې وسي. د اوکرين د بهرنیو چارو وزیر وادیم پریستایکو پرون په کیف کې په یو خبري کانفرنس کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس هم پکې حاضر و خبريالانو ته وویل:
موږ د نورماندي غونډې ته پرانیستو نظریاتو او پرانیستي ذهن سره ورځو. تیار یو چې یو معقول جوړجاړی ومنو او خپل هیواد ته داسې پرمختګ راولو چې اوکراینیان یې له اوږدې مودې راهیسې تمه لري.
په پام کې د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې رهبران د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس تایلند ته ورسید. دی به آسیا ته په دې یوه هفته ای سفر کې په تایلند کې د کاتولیکانو له یوه کوچني اقلیت سره وګوري. تمه ده نوموړی به په جاپان کې هم تم سي. بنکاک ته له رسېدو سره سم پاپ فرانسیس له عیسوي مبلغې آنا روزا سیووري سره چې له څه باندې 50 کلونو راهیسې په تایلند کې اوسېږي ولیدل. کاتولیک عیسویان د تایلند د نفوس یوه برخه یوه سلنه جوړوي.
تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. نن چهار شنبه ده، د لړم یا عقرب 29 د نومبر 20 د خبرونی په راپورونه کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپل حقوق کارکونکو د نومو لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دی سپارلی چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو تورن دي.
ویلا لرو چې ان شاء الله هر څه ضرورت دالس مونږ ته راوستوي تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون پرانا کې فیصله ونیسو.
یو څارونکو بنسټ د څارونکو یو بنسټ مو پوښتلی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولې د دې لیست په سپارلو کې پاتې راغلی.
چې د کمیشنرانو ترمنځ د دانشا سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید د اداري فساد نورې کوم معاملې هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي د هغې پر اساس باندې هم خپلې پرېکړې او ژمنې نشي عملي کولی.
د بلخ په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور د ښځینه صحي کارکوونکو د کار مخه نیولې.
یعنی مریض امام دا کو ماست پرسان نیست مقصد طالبو نمیمانه زنان و دکتر آره
امنیتی تهدیدات لکه تنگه چی ده هم خان کل پاره دید دسیهی با سنان لپاره دید.
پرزگان که زدکون کل و سلاول طالبان و غشتن و کرد چی پدی ولایت که دیدی ده تعلیم مخنه نیسی
در سنو پاته دید ما کنی ورون مثال یا مشهران ورون آبیا تعلیم پاته دید ده گردی چلی پا بازار که
د نور مطالبه ترڅنګ د خبرونې په دوي منیمای کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې سوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو نومونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته نه دي سپارلي چې په انتخاباتي درغلیو او نغیړیو تورن دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې هر څه ژر باید دغه لیست ور وسپارل سي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې پر دغه نوملړ کار روان دی. امید ظاهرمل دا موضوع تعقیب کړې د کابل سټوډیو نور جزئیات له څخه اورو.
بلې ساري صاحب، د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لا هم د خپلو هغو کارکوونکو نوملړ نه دی ورسپارلی چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري. د دې کمیسیون مرستیال وایاندي زرمینه حقجو کاکړ د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وروستیو کې د دې کمیسیون پر وړاندې د راپورته شویو ستونزو له کبله په خپل وخت د دې کار پر ترسراوي کې پاتې راغلی.
متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه پورې هغه لیست او د هغوی کارمندان چې انتخاباتي جرایم ترسره کړي وه د شکایتو کمیسیون ته تحویل نه ده ورکړی، او هیله لرو چې انشاءالله هر څه ضرورت دا لیست مونږ ته راوستوي تر څو چې مونږ هم د انتخاباتو د قانون په رڼا کې فیصله ونیسو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنرانو د عقرب میاشتې په 25مه پریکړه وکړه چې د دې کمیسیون ټول هغه کارکونکو دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي شي چې په انتخاباتي درغلیو او سرغړونو کې لاس لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل پریکړه لیک کې د دې کمیسیون له دارالانشا وغوښتل چې د دې کسانو نوملړ د عقرب میاشتې تر 28مې نیټې یعنی د سې‌شنبې ورځې تر پایه بشپړ او کمیسیون ته یې واستوي. خو دا نیټه پرون پوره شوه، مګر لا هم د کمیسیون په درغلیو او سرغړونو تورن کارکونکي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرف شوی نه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي د کسانو د نوملړ په بشپړېدو کار روان دی او ژر به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري، خو کمیسیون په دې اړه د رسمي نظر له څرګندولو ډډه کوي. بلخوا بیا د افغانستان پر انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلمنځي ستونزو او شخصي ګټو له کبله نه دی توانېدلی خپل کارکونکي چې په درغلۍ او سرغړونې تورن دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ وایي کمیسیون باید پرون د سېشنبې په ورځ د دې کسانو نوملړ د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته لیږلی وای، خو داسې ونه شول. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان میاشتې په شپږمه وشول، خو داسې مهال چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو لومړنۍ یا ابتدایي پایلې به د همدې میاشتې په شپږویشتمه نیټه اعلان کړي، خو له دې نیټې د یوې میاشتې او درې ورځې په تېرېدو لا هم کمیسیون نه دی توانېدلی په دې اړه پرېکړه وکړي. بله سالی صاحب،
ډېر مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون لا هم نه دی توانېدلی چې د خپلو هغو کارکوونکو لیست د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري چې په نغړیو تورن شوي دي. د افغانستان پر انتخاباتو ځینې څارونکي بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خپلمنځي ستونزو له کبله نه دی توانېدلی چې دغه کار ترسره کړي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار بنسټ وایي کمیسیون باید پرون د دې کسانو نوملړ د شکایتونو کمیسیون ته سپارلی وای. امید زاهمل په دې اړه د دې بنسټ له اجرایه مشر حبیب الله شینواری سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه د دې کار د علت په اړه پوښتنه کړې.
د ټاکرو کمیسیون لبه د مرګ همیشه کړنی او کومې ژمنې چې کوي هغه نه عملي کوي، یا د سیاسي فشار باندې راځي یا نور مسایل رامنځته کیږي، یا اداري عمل ته منځ کې چې د کمیشنرانو ترمنځ درنشه سیاست ترمنځ کومې خبرې روانې دي، شاید د اداري فساد نورې کوم معاملې هغه شخصي ګټې چې مطرح کیږي د هغې پر اساس باندې هم خپلې پرېکړې او ژمنې نشي عملي کولی.
څومره اړینه ده چې دا کسان وپیژندل شي او همدا ډول قانوني چلند سره مخامخ شي تر څو د انتخاباتو په برخه کې هغه شمېر پوښتنې چې راولاړ شوي هغه کمیسیون یې تر نیوکې لاندې نیولی چې خپله کارمندان متخلفین یا متقلبین دي دغې موضوع ته رسیدنه وشي.
مکافاتو مجازاتو اصل په هر اداره کې دا ډېر ګټور تمامېږي، د شفافیت لپاره، د ځواب ورکونې په خاطر باندې، د ښه کارونو لپاره. نو زه فکر کوم چې که چیرې دغه لست صحیح شي، برابر شي او وڅېړل شي د شکایتو کمیسیون لخوا، نورو بیا جرایمي بیا عدلي قضایي ارګانونو لخوا وڅېړل شي، لویه ګټه به دا وي چې خلک به باورمن شي په دې باندې چې په افغانستان کې قانون تطبیقېږي، د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکي هم خلکو ته ځواب دي. دویمه ګټه به دا وي چې د انتخاباتو کمیسیون کې کوم کارکونکي دي، شکایتو کمیسیون کوم کارکونکي چې دي، دوی به بیا ډډه کوي او هیڅ کله به د خپل وظایفو د ترسره کولو په برخه کې ناغېړي نه کوي.
یو د باور مسله شو، همدا ډول په راتلونکي کې د ډول نه کارونو ترسره کول او د ویری مسله. بل مهمه پوښتنه د مشروعیت د آیا د ټاکنو په مشروعیت هم اغیز لرل شي؟
تر ډیره حدا پورې دغه کار باید شوی وي. طبعا مشروعیت باندې ګټه دا کولای شي چې شاید انتخاباتي شریکان په خاص توګه نوماندان چې دغه پروسې زینفع یا زیضرر تل را، دوی هم باور مندی پیدا کولای شي په کمیسیون باندې چې کمیسیون هغه کوم کارکونکي چې مثلا ناغېړي کړی وای، په یو ډول یو چا یو نوماند لپاره مشخص نوماند لپاره کار کړی وو، شکایت کمیسیون ته معرفي شو یا راتلونکي کې هغه د تور لیست کې شامل شو، نشي کولای چې د انتخاباتو کمیسیون سره کار وکړي.
کمیسیون په ځلونو باندې دغه سی یو تاریخ وټه کې اما بیا ورته رسیدنی نشي کولای. څه دلیل کې دی شاید اقلن چې کمیسیون خپل هغه ورکړل شوی او طرز عملونو ته یا جوړ شوی او طرز عملونو ته او یا خپل پریکړې ته چې کوي نرسیږي؟
یو دا چې سیاسي فشار شاید یو نوماند حکومت له خوا دار شاله خانه. دویم لامل په خپل د کمیسیون په دننه کې د دارالانشا او د کمشنرانو ترمنځ کومي شخصي ګټې، شخصي معاملې شوې دي یا روانې دي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار د بنسټ اجرایه مشر حبیب الله شینواری ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم له ناجي سپي څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د
د افغانستان اقتصادي وده پر روان دی ل سوا ات نویوم مالی کال کې درې سلنه تل وړه شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د اقتصادي وده مهم دلایل د سیمې له هوادونو سره د هوایي دهلیزونو رامنځته کېدل دي چې صادرات ورسره ښه او کرنې په برخه کې هم وده رامنځته شوې.
خوشبختانه کومه گزارشونه چې دم ګړې منګ لرو دا غ په تحلیل په اساس کومه پراختیا وشي د زراعت په سکتور کې په نورو سکتورونو کې شوې دي. دا ښیي چې د افغانستان اقتصادي پراختیا 3% ته رسیدلې ده او دا د تیرو څلورو کلونو تر ټولو لوړه اقتصادي پراختیا ده.
د یادول وړ ده چې د 1999 مالي کال لپاره اقتصادي وده 3.4 سلنې په شاوخوا کې ټاکل شوې چې د 1999 کال په پرتله 0.5 سلنه ښودل شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه میرویس افغان وایي د نړیوالو اوسني مالي ملاتړ ته په کتو په 1999 مالي کال کې 3 سلنه اقتصادي وده لږه ده او باید د افغانستان په کورنیو منابعو ډیر کار وشي. نړیوال بانک د شمیرو لمخې اوس مهال د افغانستان 6% لګښتونه پر نړیوالو مرستو ولاړ دي. باور دا دی چې که افغان حکومت مالی چارې رڼې کړي اقتصادي وده به نوره هم زیاته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کال کې له 500 ډېرې مېرمنې د کرنیزو پروګرامونو تر پوښښ لاندې راولي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت هڅه کوي چې په راتلونکي کال کې په 25,000 مېرمنو کورنۍ باغچې وویشي. نوموړي دغه شان وویل تېر کال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 45,000 مېرمنې د کرنې او مالدارۍ وزارت له پروګرامونو چې د چرګانو او مچیو د ساتنې شنو خونو باغونو او د میوو او سبزیجاتو د پروسس پروګرامونه پکې شامل و برخمنې شوې دي. ښاغلی رستمی وایي د دې پروګرامونو له جوړولو هدف دا دی چې د کرنې او کورنیو تولیداتو د پراختیا په برخه کې د ښځو وړتیاوې لوړې شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 15 شپېته پوله او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
او سم یو سیمه ایزه مسله تعقیب په یو تازه راپور کې ویل سوی چې د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې حتی د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دغه راپور په داسې حال کې خبرېږي چې په ایران کې د تیلو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې ولسي اعتراضونه دوام لري. عصمت څاروند دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. څاروند صاحب، اول خو دا راته ووایه چې د ایران د توغندیو د زیرمو په اړه په تازه راپور کې ویل سوی چې دغه زیرمې په منځني ختیځ کې د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دغه راپور چا خپور کړی دی؟
صالح صاحب، دا خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې کړی ده. دوی په دې اړه یو راپور خپور کړی دی، پرونی خپور کړی دی او په هغه کې دا مسله څرګنده کړې ده. پینټاګون په دغه څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو 40 کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللو توغندو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیزو راهیسې هڅه کیږي. پر ایران له لسیزو راهیسې له لګول شویو بندیزونو سره سره تهران د لری واټن ویشتونکو توغندیو په ګډون دغو وسلو ته چې تر 2000 کیلومتره واټن ویشتلی شي او اسرائیل هم پنهخه کولی شي چې ایران خپل لوی دشمن بولي، ایران د دغو وسلو جوړولو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې ویل شوي چې دوه کاله مخکې ایران د 1250 کیلومتره واټن ویشتونکو توغندی وشو چې مختلف سروکې لیږدولی شي او داسې ښکاري چې په تولید کې د شمالي کوریا له ټکنالوژۍ کار اخیستل شوی دی. په دې راپور کې سالی صاحب دا هم ویل شوي چې دې ته په پام چې ایران پرمختللی هوایي ځواک نه لري، د لري واټن ویشتونکو توغندیو ته یې ځکه پراختیا ورکړی چې په سیمه کې د خپلو دښمنانو په تیره بیا د متحدو ایالتونو، اسرائیل او سعودي عربستان د احتمالي حملې مخه ونیسي.
بله، څرونځ په ایران کې د تیلو د بیو د لوړېدو په اعتراض مظاهرې دوام لري. وروستي معلومات څه دي او د مرګ ژوبلو په اړه څومره معلومات له تاسو سره دي؟
او بله، په ایران کې د تیلو د بیې درې برابر شوې او لږ وروسته خلکو پاسونونه وکړل، اعتراضونه وکړل او مظاهرې وکړې چې لا هم دوام لري. د بخښنې د نړیوالې ادارې یا امنیستي انټرنیشنل د یو تازه راپور پر اساس په دغو اعتراضونو کې لږ تر لږه 106 تنه وژل شوي دي. البته دې ته مو پام وي چې د نړیوالې ادارې ډېر له احتیاطه کار اخلي، ارقام ډېر په احتیاط بیانوي. همداراز ویل کېږي چې تر زرو ډیر اعتراض کوونکي نیول شوی دي، خو حکومت وایي چې تر اوسه د دوی و امنیتی ځواکونه وژل شوی دي. دوی د 15 اعتراض کوونکو وژل کې دا تاییدوي، صرف د 15 کسو. هلته چې د بخښنې نړیواله اداره د 116 تنو یادونه کوي. په ایران کې انټرنیټ قطع دی، ځکه چې حکومت نه غواړي چې د اعتراضونو په اړه معلومات خپاره شي. نو د ډیرو سیمو چې اوس هم ناکراری پکې دوام لري په اړه معلومات آسان او ژر نه ترلاسه کیږي، او احتمال شته چې د مرجوب شمیر خورا زیات وي تر دې. خو د دې لپاره چې ایران ټولنه قید ټولنه ده، د معلوماتو خپراوی پکې آسانه نه ده، او چې انټرنیټ هم قطع شي نو کره او دقیق معلومات ترې لاست نه راځي.
ډېر مننه له اسمت سروان څخه مو واورېدل چې په یو راپور کې ویل سوي د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې آتا د اسرائیل تر زیرمو هم زیاتې دي. دا راپور په اصل کې خبریږي چې په ایران کې مظاهرې روانې دي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس بلنه جی سپیس خبرو چې د کابل چپرسپانه ته کتنه کوي.
سرخط رسپانی لیکلی حکومت د حقانی شبکې د دریو زندانیانو په آزادول سره هغه تورونه ناسم ثابت کړل چې مخکې به د سولې اصلي مخالف لوری یادېده، او د دې ترڅنګ د تیر په څیر یو ځلې بیا د سولې پروسې او په دې اړه د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړ. وړاندې په سر مقاله کې د غشن راغلی افغان حکومت وکړای شول چې د افغان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په خوشي کولو سره له امریکا سره خپلې نسبتاً خړې اړیکې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ مذاکراتو په برخه کې د ځینو ابهاماتو له کبله رامنځته شوي وي بیرته ورغوي او د هغوی ملاتړ خپل کړي. د سر مقالې د لیکوال په باور په ټوله کې حکومت په تیره ولسمشر غني له طالبانو سره په وروستۍ تبادله کې ګټه وکړه، او اوس طالبانو ته هم پکار ده چې د خپلو بندیانو خوشي کولو شرایطو ته پام حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته حاضر او څومره ژر چې کیدای شي دا پروسه هم بریالی شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې کرښه پیل کړې ده. د حقانی شبکې د زندانیانو تبادله به څه پایله ولري؟ وړاندې راغلی افغان حکومت یو ځلې بیا د اوربند سولې او په تېره بیا د افغان امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشي کولو په بدل کې د حقانی شبکې مهم غړي تبادله او له زندانه قطر ته ولېږل. د سر مقالې لیکوال لیکي خې په ډېر دقت سره د دغو بندیانو د تبادلې شرطونو ته پام وشي، او که طالبان بیا هم ترې سرغړونه کوي ځپل کېږي به او له سختو بریدونو سره به مخ شي. په سرمقاله کې راغلی په اصل کې د پاکستان حکومت د افغان امریکایي پوهنتون دوه برمته شوي استادان ساتلی وو، او غوښتل یې چې د هغوی په خوشي کولو سره له امریکا څخه امتیازات ترلاسه کړي. په سرمقاله کې راغلی پاکستان د امریکا تر فشار لاندې دی، او امریکا ته هم معلومه ده چې پاکستان نه یوازې دا چې برمته شوي استادان یې ساتلی وو، بلکې د حقانی شبکه هم د پاکستان پوځ خیمه بلل کېږي چې د دغو بندیانو خوشي کول اساسي غوښتنه وه. د سر مقالې په پای کې راغلی د بندیانو تبادله نه ګام دی، خو باید له کومې احساس شوي پایلې پرته خوشاله ونه اوسو. هیواد لیکي پاکستان، روسیا او ایران په هیڅ ډول خپلواک او با امنه پرمختللی افغانستان نه غواړي چې په نړیواله کچه د ستراتیژیکو اقتصادي او پوځي ملګرتیاو لپاره اقدام وکړي. خو دنیا ورځپاڼې بیا د انتخاباتو روان بهیر په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلی دویم دور ته د انتخاباتو د تلو ډیر امکانات لیدل کېږي، خو دا به یو لوی جفاوي چې کمیسیون د خلکو په حق کې کوي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی دویم دور ته د انتخاباتو د تلو خبره وروسته له هغه مطرح کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوو میاشتو په ترس کې نه دی توانېدلی چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د بلخ ولایت په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو حضور د دې سبب سوی چې په دغو سیمو کې د ښځو لپاره صحي خدمات محدود سي. په زیاتو سیمو کې ښځینه صحي کارکونکي هم نسي کولای چې خپل کار په آزادانه ډول وکړي. د روغتیا ریاست چارواکي هم د ستونزې تاییدوي. مجیب حبیب سای په اړه راپور لري.
د بلخ په ګڼ شمېر ولسوالیو کې خلک وایي چې طالب استوالي په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د فعالیت ممانعت کوي، او دا مسله سبب شوې چې دوی له صحي خدمتونو محروم شي. په چهاربولک، چمتال، شورګرا، چهارکنت او زاري ولسوالیو کې د طالب استوالو حضور سبب شوی چې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی محدود کړي. په چمتال ولسوالۍ کې شاګل یې پاړه وایي.
بچم رفته مونږه کلینیکو پاول نه بود، زنانه کې ډاکټر خو هیڅ موجود نه دره. مرکز کې یو چیز هسته وګف کې برنده مزار شریف این مریض امام د کوماست پرسان نیست مقصد طالبان میمونه زنان و دکتراره
د بلخ په چهار بوله کلسوالی کې قومي مخاور محمد کریم ادا کوي چې دغه ولسوالی یو سر څلور وشکلی لپاره یوواز درې کلینیکونه په پام کې نیول شوی محمد کریم وایي چې دغه ولسوالی دوه کلینیکونه د نام نه لواچ غیر فعال دي او د ولسوالی په مرکز کې په یوازینی فعال کلینیک هم په معیار برابر روغتي خدمتونه نه وړاندې کیږي هغه زیاته کړه د بلخ د عامه روغتیا ادارې مشر ډاکټر نصیر احمد دورانی وایي چې د بلخ ولسوالۍ او د افغانستان نور ولایتونو لپاره د عامه روغتیا وزارت ستراتیژي پر بنسټ او د هرې سیمې د نفوس مساحت او جغرافیوي موقعیت په پام کې نیولو سره کلینیکونه توزیع شوي دي هغه وویل چې د روغتیایي کلینیکونو شمیر ته په کتلو سره د صحي پرسونل کار او خدمت دغه بنسټ لپاره معیار دی
کونو توزیع په ټولو ورسالیو کې بلکې په ټول افغانستان کې نظر په یو معیارونو باندې دا نظر په جی پی ایس باندې دا یانګي کلاو چې لخیلو شهرت کې ولګې ستونزې امنیتي ستونزو په خاطر باندې خدمات لږ تکني شوي دي امنیتي تهدیدات لکه څنګه چې د عامو خلکو لپاره دي د صحي پرسونل لپاره دي
د بلخ د عامه روغتیا ریاست وایي چې په ټولو کلینیکونو کې د روغتیایي پرسونل په جوړښت کې ښځینه ډاکتران هم په پام کې نیول شوي دي خو دوی له امنیتي ګواښونو سره مخ دي وسلوالو طالبانو د ازادي راډیو یوې پوښتنې ته چې په بلخ کې د روغتیایي ښځینه کارکوونکو د فعالیت د ممانعت په اړه مطرح کړی تر دمه ځواب نه دی ویلی مجیب حبیب زید ازادي راډیو بلخ
بلخ په روزګان کې زده کوونکو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې د زده کړې مخه نه نیسي دوی د لاسي صنایعو د یوه نندرتون پر مهال دغه څرګندونې کړې دي د ازادي راډیو خبریال هم دغه نندرتون ته ورغلی او دغه راپور یې برابر کړی
په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د شونځي د زده کوونکو له لوري د لاسي صنایعو دغه نندرتون په ترینکوټ ښار کې د سیدال خان په مرکزی لیسه کې جوړ شوی وو په دغه لاسي صنایعو کې ډول ډول توکي شامل و چې د سلګونو زده کوونکو له لوري نندارې ته ایښوول شوي وه د ښوونځي هغه زده کوونکي چې دغه لاسي توکي جوړ کړي و زیاتوي که زمینه ورته برابره سي نو تر دې به نور بهتره شیان هم جوړ کړي
کلنګانی ده د خټ سم جوړ کړی بیا په درې رنگ والی هغه د افغانستان بیرغ او بل ګلاس هغه من د خټ سره جوړ کړی دی هغه می ګلان کړی او په سپین رنگ نه وایي
دا شیش ما جو کردی دا کارتون سے جوڑ سوئی دی او پردی کی دا صرف سخ کارا فکیر جنتال چی پمورس دی او دا نور طول کارتون سے جوڑ دی
ما یو تایره او کشتی جوړه کړی ده چې دواړه حرکت کوي او تایره البته نسی خو کشتی حرکت دا ستاره به جوړه کړي شغه پرواز کوي لسی چې ماته امکان تر پرکی
لدی سره د شونځي د غزده کوونکو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومان ته د زده کړې اجازه ورکړي
موږ پر وسلوال طالبان باندې ژغ د دې که په حقیقت سره دی غوړ چې روزګان یا د افغانستان پرمختګ وکړي نو دوی باید د جنگ څخه خلاص واخلي او سول راولي او دا شونځي لکه چې د دې کشران ورونه د تعلیم وکړي
مکتبونه دی لکه اړ یو ته خپل کور لکه ځکه چې دی اصلي مجاهدین دي دی دا مکتبونه نیولې دي ارڅ نیولې ماشومان درسونه پاتې ما کښنی ورونه مثال مشران ورونه ابي تعلیم پاتې دا ګاډي چلی په بازار کې
دا ورزګان ولایت د پهن ریاست چارواکي وایي چې د یادو لاسي صنایعو نندرتون د شونځي د زده کوونکو له لوري د پهن ریاست په همکاري جوړ شوی وو د ورزګان د پهن ریاست تدریسي ماوین محمد نسیم متزی وایي دوی هڅه کوي څو زده کوونکو ته په دې برخه کې نوري هم اسانتیاوي رامنځته کړي
په دې کې مو هدف لري چې موږ په روزګان په مکاتب کې کوم زده کوونکي لرو دوغوی هغه استعدادونه چې پټ دي هغه موږ کارکو میډیا ته خلکو ته ولسته چې روزګان یو جنگزفلی دربدره ولایت
د پهن ریاست چارواکو د غراز له کورنۍ هم غښتنه وکړي چې خپل ماشومان شونځي ته ولېږي د پهن ریاست د چارواکو په خبره په روزګان ولایت کې د نامنی او نورو بیلابیل لاملونو لامل زیات شمیر ماشومان لزده کړو به برخې دي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زوک له هلمند لیکي د امریکایي پانتون دوا استادان په پاکستان کې ساتل کېدل د تبادلې لپاره زابل تراوستل سول. پاکستان خپل ګټې په افغانستان کې لټوي. میر احمد ملت پال لیکي د هلمند په ندالی ولسوالۍ کې افغان بیسیم شبکه له 9 میاشتو راهیسې کار نه کوي. خان محمد اسلامیار له ندالی لیکلي کانا سقنی خوشې سوی وي نو ده باید د طالبانو مشران د افغان حکومت سره خبرو ته چمتو کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره: موږ نه پوهیږو چې د هیواد حالات کومې خواته روان دي. ځینې حکومتي چارواکي یوازې خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي. خان محمد اسلام یار الله ندلی په بل اس ام اس کې لیکلي: د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هغه رایې حساب کړي چې شفافې وي. عبدالباري لشکین څخه لیکلي: د پوهنې له وزارت نه مهیله ده چې په سړو ولایتونو کې د ازموینې نیټه رانږدې کړي. باوري لشکین څخه لیکلي: په پکتیکا کې راتلونکي شنبه په ورځ کلنۍ ازموینه پیلېږي. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب نه لیکلي: د ملکیانو نه حق وژل د بخښلو وړ مسله نه ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د امریکا دوه پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر در غورځېدو په پیښه کې وژل شوی دی. په افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه چې د دې هلیکوپټر در غورځېدو علت څه و څېړنه کوي. د اعلامیې له مخې لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه هلیکوپټر د دښمن په ډزونه نه درانسکوره سوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ادعا کړې چې د امریکا شینوک ډوله هلیکوپټر دوی د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې رانسکوره کړې ده او د نن ټول پوځیان یې وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. د کندهار چارواکي د دې ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. د کندهار د والي وین احمد بهیر احمدي د دغو عملیاتو په اړه چې تیره شپه د 03 په نوم افغان ځانګړو ځواکونو ترسره کړي دي، وویل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نږدې دوه درېمه برخه افغان ماشومان په افغانستان کې رواني جګړې اغیزمن کړي دي. دا خبره په بریتانیا کې میشتې سیف د چلډرن مرستندوی موسسه کړې ده. سیف د چلډرن پرون په خبره کړي راپور کې پر ماشومانو د جګړې د اغیزو د مختلفو بڼو یادونه کړې چې ویلي دي د کورنۍ د غړي د لاس ورکولو، د جګړې یا د حملو د پیښو د لیدلو یا په جګړه کې د ټپي کېدو له لارې ماشومان متاثر شوي دي. ویل شوي چې د کوچنیانو ډېره برخه له ژور خفګان او تشویش څخه کړېږي او د درملنې لپاره ضروري خدمتونو ته لاسرسی هم نه لري. د ایران د توغندیو زیرمې په منځني ختیځ کې بېساري ان د اسرائیل له زیرمو هم زیاتې دي. د خبره د امریکا د دفاعي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ده. پینتاګون په دې څېړنیز راپور کې ویلي چې په تیرو 30 کلونو کې ایران د توغندیو پراخ پروګرام، د توغندیو اندازه او د پرمختللو توغندیو د ځواک پراختیا ته له دې سره سره دوام ورکړی چې د توغندیو د پراختیا د مخنیوي لپاره له لسیز راهیسې هڅه کوي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس تایلند ته ورسید. دی به آسیا ته په دې یوه هفته سفر کې په تایلند کې د کاتولیکانو له یوه کوچني اقلیت سره وګوري. تمه ده چې نوموړی به په جاپان کې هم تم سي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد الله فی همت او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې طالبان د زور او شکنجول لارې متاجل نه شو څه خرګرځوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
با هلمند ولایت کې څه د پاسه 100 لیټره کیمیاوي مواد ونیول شول. د هلمند ولایت د امنی قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د اقرب د میاشتې پر 6 نیټه په هلمند ولایت کې د اسټیک انهایډرایټ په نوم 1280 لیټره تیزاب ونیول. دا کیمیاوي مواد د هیواد له باندې څخه هلمند ته راقاچوخ شوی او په پام کې و چې د هیروینو جوړولو لپاره ګرمسیر ولسوالۍ ته یوړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه نیول شوي او تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. د زابل ولایت پولیسو څه د پاسه 100 کیلوګرامه خیکه ونیوله.
د زابل ولایت امنیه قمندان نجیب الله سرتیر ازادي راډیو ته ویل د نشي موادو قاچاقون کې هڅه کوي چې زابل د نشي موادو د قاچاقو په لار بدل کړي، خو د لارو په اوږدو کې د پولیسو پوستي مخه نیسي. په دې وروستیو کې د زابل پولیسو 103 کیلوګرامه ښیښه او 40 لیټره تیزاب ونیول چې کابل ته قاچاق کېدل. په بغلان ولایت کې پولیسو 13 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. د بغلان ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د عقرب د میاشتې پر 28مه نیټه په پلخمري ښار کې 25 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې پټ کړل شوي او په پام کې وچې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق شي. په دوهمه پیښه کې پولیسو د یو موټر د تلاشۍ پر مهال 6 کیلوګرامه چرس ونیول او په دې تور یې 3 کسان هم نیولي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل کې 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې نږدې 13 کیلوګرامه نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي راډیو ته ویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو د سرکوتل په سیمه کې 15 کیلوګرامه تریاک او 10 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې کابل ښار ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په دوهمه ناحیه کې د یو کور د تلاشۍ پر مهال 2 کیلوګرامه ښیښه ونیوله او په دې تور یې 2 خرڅونکي هم نیولي دي.
موسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبان د زور او شکنجول لارې معتادل نه شو څخه راګرځوي.
از دې دو اسلام لا تو کوب کردن هیڅ جواز ندارد، خصوصا کسی که مریض است، معتاد مواد مخدر هم خودش یک مریض است.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په بدخشان ولایت کې معتادینو په جرمونو لاس پورې کړی دي.
مو سه چا شاوتور پیرا کوي کار
معتادین لزنونو سره چاقو لري.
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړه اغیزو پاړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
هغه مندو کې چې هغه امیدوار دي په هغه کې د مقدره مواد استعمال کېدای شي په خېټه کې د ماشوم په وده شدید متاثر کړي.
د نبی په نوم موتاد وایي چې زه خپل وانډوالانو د دې د پاره پر نشو اخته کړ چې زه هم له دوی سره په ګډه غلاوي وکړم.
خزن راشکراله او دوستان انډوالان د فکان څخه ما جوړ د لوبدل دې مال لاس نه ور کړل.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
فزي وا فزي چیري
اوس پرونه د طالبانو لخوا د څو متاجرو د شکنجو په موضوع باندې پیل کوو. څو وسلوال کسان چې ځانونه طالبان بولي په غور ولایت کې یو ډله متاجر د نشې په جرم شکنجه کړی دی. دی وسلوال څو متاجر په لم خې پرېستلی په لندو لښتو یو هي او دا واده ځنی غواړي چې بیا به نشه نه کوي. خو دیني علما بیا دا ډول شکنجه د اسلام خلاف کار بولي. طبي ډاکټران هم وایي چې معتادین په زور د نشو پرېښودلو ته اړیستل هیڅ ګټه نه کوي، ځکه چې د هغوی په زړونو کې کینه پیدا کیږي او بیرته نشو ته مخه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز ترنه وړاندې کوي.
طالبانو ته منسوب وسلوالو کسانو د غور ولایت د مرکز په تشریقي سیمه کې یو ډله معتادین په لندو لختو وهي او دا واده ځینې غواړي چې بیا به نشه نه کوي. طبي ډاکټران د زور له لارې د معتادینو درملنه ګټوره نه بولي. دوی وایي چې د نشې په پرېښودلو کې د معتاد خوښي یو اساسي شرط دی. د معتادینو د درملنې کارپوه ډاکټر واحد الله کوشان وایي که یو معتاد په زور د نشې پرېښودلو ته اړ ایستل سي، ډیر امکان لري چې دا معتاد تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي.
د بر له وچه مثبت تاثیر کې منفی تاثیر کې هغه وخت پیدا کیږي، هغه وخت به بیس دي کې چې مخدره مواد استفاده کی. څومره مخدره مواد چې استفاده مزمن شي، دوامدار شي، موږ نه تخریبات هم په مغز کې هم په داخلي وجود کې راکې که یو انساني او علمي آمدگی ورته ولري مریض شکنجه نکی، مریض متضرر نکی، مریض باندې فشار را نوړي، مریض تهدید نکی، مریض توهین نکی، د تدوی ډېر نتیجه ورکي.
مولوی عبدالدیان بیا معتادین ناروغان بولی او وهل ټکول یې روانه غني. د زیاتوی چې له معتادینو سره باید ښه چلن وسی او په نرمۍ سره درملنې ته وهڅول سي.
د اسلام
له نظره هیڅ ډول وهل ټکول روانه دي، په ځانګړي ډول د ناروغان وهل. معتاد هم یو ناروغ دی. د اسلام له نظره د ناروغ وهل او په زور د نشې پرېښودلو ته هڅول هیڅ جواز نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې نشئی مواد ته د اسان لاسرسی له عمل ډیری ځوانان نشي کوي. د کورنیو چارو وزارت او سیګار ادارې د معلوماتو پر اساس ډیری نشئی مواد د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د امنیتی چارو کارپو اسد الله ندیم وایي طالبان د وی سیمې په امن کولو سره د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق ته لار هواروي. که دوی رښتیا هم له احتیاط سره مبارزه کوي، نو لومړی د تر خپل واک لاندې سیمو کې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي.
طالبان عامل اصلی زرع او
په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت او قاچاق او اصلي عوامل خپل طالبان دي. د معتادینو وهل ټکول نشئی موادو سره د مبارزې لار نه ده، بلکې طالبان باید د نشئی موادو کښت منه کړي. له نشئی موادو سره مبارزه غړي هڅې غوړي. طالبان کولای شي چې له حکومت او هغو ادارو سره همکاري وکړي چې له نشئی موادو سره مبارزه کوي.
په دې اړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته یو پیغام لیږلی دی. په دې پیغام کې راغلی چې طالبان په دې کار کې لاس نه لري او زیاته کړې ده چې طالبان له نشئی موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
محمد ایاز ترنکو چې په غور ولایت کې د طالبانو لخوا د معتادینو د شکنجو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو څو معتادین په لښتو وهلي او هغوی په زور توبې ته اړ باسي چې بیا به نشه نه کوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ پر 2:00 مزنی سپو خبريږي. اوس بدخشان ولایت او د معتادینو د جرمونو په اړه د خلکو حال اخلو. د بدخشان ولایت معتادینو د ګڼو جرمونو او غلاو ترڅنګ په دې وروستیو وختونو کې یو چوکیدار په چاقو وهلی او وژلې دی. د بدخشان د مرکز فیض آباد اوسیدونکي وایي چې د شپې لخوا معتادین د خلکو کورونه او سرایونو ته وراوړي او د نشئی موادو د اخیستلو لپاره غلاوې کوي. دا خلک زیاتوي چې معتادین د شپې لخوا په فیض آباد ښار کې لارې نیسي او خلک لوټوي. په دې اړه نعمت الله احمدي راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو له ډیرېدلو سره جرمونه هم ډېر شوي او ځایي خلک یې اندېښمن کړي دي. د بدخشان اوسیدونکي احتیاط تر ترهګرۍ خطرناک عمل بولي. دوی معتادین تورنوي چې عام خلک وهي، مالونه یې غلا کوي او انده چې خلک وشني. پرویز چې د فیض آباد ښار په دوهمه ناحیه کې یو خصوصي شرکت لري، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې څلورو معتادینو د دوی پر شرکت برید وکړ.
معتادین له ځانونو سره چاقو لري. درې څلور شپې مخکې زموږ د سرای داسې ځای ته ورغلي ول چې هلته مرغه هم نشي ورتلی، خو دوی ورغلي او له هغه ځای څخه یې ځینې وسایل غلا کړي دي. موږ یو معتاد له چاقو سره یو ځای لاس په لاس ونیو.
محمد ظاهر د فیض آباد ښار یو سوداګر دی. دای وایي چې معتادینو یې څو ورځې مخکې دفتر لوټ کړی و، ځکه یې د خپل دفتر د ساتلو لپاره درې ساتونکي مقرر کړل.
معتادینو زما له دفتر څخه ډیر وسایل یوړل، لکه بیلر، جرنیټر او د موټر پرزی. اخیر مجبور شوم چې درې ساتونکي مقرر کړم او د میاشتې 10,000 افغانۍ ورکړم چې وسایل مې وساتي. دلته وضعیت ډیر خراب دی. اندا چې همدانن مې هم یو معتاد غل ونیو. زه له حکومت څخه غواړم چې د غلو معتادینو مخه ونیسم.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال طلب الدین قادری وایي چې معتادین یوازې کورونه نه لوټوي، بلکې د غلاو لپاره عامو لارو ته هم راوځي.
په ښار کې د معتادینو موجودیت د اندېښنې وړ دی. کله چې معتادین د پوډرو د اخیستلو لپاره پیسې ونه لري، نو مجبور دي چې غلاوې وکړي. ځینې خو یې ان دا چې بد اخلاقۍ ته هم مخه کوي. د معتادینو که وس ورسیږي د پیسو ترلاسه کولو لپاره خلک هم وژني.
د بدخشان ولایت د پولیسو ویان سناولا روحانی وایي چې پولیسو خپل یو شمېر ځواکونه له هغو معتادینو سره مبارزې ته ځانګړي کړي چې جرمونه کوي. ښاغلی روحانی زیاتوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې یې یو شمېر معتادین راټول کړي او د درملنې لپاره یې روغتیایي مرکزونو ته سپارلي دي.
یو شمیر معتادین مو د بهارک ولسوالۍ د معتادینو روغتون ته د درملنې لپاره استولې دي. پولیس د هغو کسانو د نیولو هڅه کوي چې پر خلکو باندې نشئی مواد خرڅوي. تر اوسه پورې مو د نشئی موادو 25 واړه خرڅونکي نیولي او قانون ته مسپارلې دي.
د بدخشان ولایت د معتادینو روغتون د شمیرو لمخې دا ولایت نږدې 40,000 معتادین لري چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
درنو اوریدونکو، اوس انسان پر وزن باندې د نشو د اغیز موضوع ته راځو. نشې مواد انسان پر وزن باندې ناوړه اغیز لري. ځینې معتادین چاغوي او ځینې نور بیا ډنګروي چې دا دواړه حالتونه انسان ته زیان رسوي. دا چې نشې مواد ولې معتادین ډنګروي او یا چاغوي، آیا ټول نشې د انسان پر وزن باندې ناوړه اغیز لري؟ او دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې د یو انسان عادي وزن باید څومره وي.
موږ خپل کولای سو د انسانانو له ارزیابي لیدلو سره د یو چاغ انسان، د یو نورمال انسان او د یو داس انسان چې تر نورمال حالت وزن کمی توپیر وکړو. خو په طبابت کې د انسانانو وزن د یو فرمول له مخې تعینېږي، هغه ته د بی ام آی فرمول وایي. په دې فرمول کې د انسان وزن په کیلوګرام اندازه کیږي او د هغه قد په متر مربع اندازه کیږي. بیا دا وزن د قد په متر مربع تقسیمېږي. معمولا د نورمالو انسانانو بی ام آی یا دغه فرمول نتیجه له 3.5 تر 15 پورې راځي. د مثال په ډول که د یو انسان وزن 80 کیلو وي او د هغه قد 1.2 متر وي، موږ اوله کې 1.2 ضرب په 1.2 کوو، مربع مثلا 2.98 راووتل. له هغه وروسته 80 په 2.98 تقسیموو، مساوي کیږي په 20. یعنی دغه انسان تر نورمال حالت یو څه په اصطلاح زیات وزن لري. نو په دغه حساب دغه کسان په نورماله کټګوري کې نه راځي. که چیرته دغه عادت تر 150 لوړ راغی، په دې معنی ده چې یو کس د چاقي یا د اوبیسیټي تکلیف لري، چې هغه بیا په طبابت کې د امراضو په کټګوري کې راځي. که چیرته دغه فرمول سواب 3.5 تر 15 پورې دغه نورمال وزن او سالم وزن موږ ته په لاس راکوي.
که څوک ډیر ډنګر وي له کوم ستونزو سره مخامخ کیږي، او که یو څوک ډیر چاغ وي هغه له کوم ستونزو سره مخامخ کیږي؟
په مجموع کې هغه کسان چې تر نورمال حالت ډیر ډنګر دي، کېدای شي د وخت په تیریدو د هغوی معافیتي سیستم ضعیف سي، ډیرو انتاناتو یا میکروبي ناروغۍ ته زمینه مساعده کی، او په دې اساس د هغوی حیاتي وظایف، د هغوی دماغي وده زیانمنه کی. او د دې ترڅنګ لوړ وزن خپل یو غټ د خطر لامل ده، قلبي امراضو ته، د وینې امراضو ته، لوړ فشار ته، او بالاخره د دماغ او د ځیګر مختلفو امراضو ته زمینه مساعده ولې.
په عمومي ډول نشه د انسان پر وزن څومره ناوړه اغیز لري؟
په مجموع کې مخدر مواد د انسان تغذیه ګډوډوي. هغه نسی کولای لکه یو نورمال انسان غذایی مواد واخلي، او له دې سره مستقیما د په وجود کې سوء تغذیه یا خوارځواکۍ ته زمینه برابرېږي، یا حد اقل د غذایی موادو د اخیستلو بڼه ګډوډېږي. یعنی لکه یو نورمال انسان نسی کولای د ورځې 3 وخته، 2 وخته، 4 وخته کافي غذایی مواد واخلي. د دې ترڅنګ بعضې مخدره مواد په لنډ مهال کې کولای شي د غذایي موادو جذب متاثره کړي. یعنې په دې اساس یو انسان ونسي کولای هغه ویټامینونه، منرالونه او مهم غذایي مواد جذب کړي. په مجموع کې د انسانانو اشتها کم شي. د دې ترڅنګ سالم غذایي مواد کم مصرفوي. اکثرا داسې خواړه چې هغه یا ناسالم دي، یا مثلا غواړي په کم وخت کې ډېره کالوري یا ډېره انرژي ورکړي، یا په کم وخت کې غذایي مواد استعمال کړي، چې دا په خپل وار حالات تو ته استفراقاتو ته او لغه سره تړلو عواقبو ته زمينه برابرېږي. په مجموع کې د انسانانو وزن کمیږي.
ولی نشه معتادین ډنګروي او یا چاغوي؟ علت یې څه؟
لومړی عامل د بازي نشئی موادو مستقیم تاثیر ده. د بیلګې په توګه هیروئین داسې مخدره مواد دي چې هغه په مستقیمه توګه د انسان اشتها کموي. دوهمه مسله، مخدره موادو ته شدید علاقه ده. یو کس هغه مهال چې د لوږې احساس کوي، د دې په ځای چې اوبه یا خواړه استعمال کړي، مخدره مواد استعمالوي، او له هغه وروسته بیا د نشې حالت پرې راځي، او ورپسې بیا د ګنګسیت او د بې تفاوتۍ له حالت سره مخامخېږي. د دغه حالت دوام خپله د وزن د کمېدلو باعث کیږي. بعضې نور مخدره مواد دي، د بیلګې په توګه الکول. هغه کسان چې له الکولو استفاده کوي، د هغو د ویټامینونو جذب، د منرالونو جذب او د اساسي مغذي موادو جذب مختلفي. هر هغه نور مخدره مواد چې له دودی طریقه استعمالیږي هغه د انسان حیاتي اعضاء او تلکه زړه ته ځیګر ته دماغ ته د وینې جریان کموي د تغذیه ستونزې راولاړي او د انسان په وزن مستقیم تاثیرات کوي. په دې اواخرو کې د شیشې په نوم یا د میټم ویټامینو په نوم یو مخدره توکی ډیر زیات په افغانستان کې مروج شوی. د دې مخدره موادو هغه اصلي تاثیر دا ده چې د انسان د وجود داخلي فعالیت یا میتابولیزم ډیر لوړی. انسانان داسې فکر کوي چې ډیره زیاته انرژي لري او په وجود کې هغه د انرژي تولید زیات تحریکوي. اشتها له منځه وړي. انسان فکر کوي چې غذایي موادو ته ضرورت نه لري. له دې سره د انسان په وزن تاثیر کوي. هیروئین په خپل وار اشتها کموي یا مثلا الکول یا شراب خپل وار سره د غذایي موادو جذب زیانمنوي. یا یو کس کوشش کوي چې په کم وخت کې ډیره غذا وخوري که چیرته دغه په نتیجه کې کومه چاقي رامنځته کیږي هغه هم ډیره خطرناکه وي. بعضې مخدره مواد لکه چرس حافظه او د انسان ادراک زیانمنوي. سره له دې چې دغه کسان ډیره اشتها لري ولی هغه غذا د دوی د وجود لخوا جذبېدلی نسي. یا مثلا د هغه کسان چې له الکولو استفاده کوي هغه معمولا کوشش کوي چې ډیر غوړ ډیر داسې غذا چې هغه لوړه کالوري لري او یا ډیر پروټین لري له هغو استفاده وکړي. یا خپله دغه بعضې الکولي ترکیبات په ځان کې ډیر لوړه کالوري لري یا د انرژي ډیر مقدار لري چې دا خپله په وجود کې د غوړو د جمع کېدو سبب کیږي او وزن زیاتوي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتوي؟
که چیرته دوی تداوي شروع کړي اولین تغییر چې د دوی په وجود کې راځي هغه دای چې دوی وزن اخلي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر وزن ډیر ناوړه اغیز لري؟
په تنکیو ځوانانو کې یا په هغه کسانو کې چې هغه د رشد په ډیره سری مرحله کې دي نشه یي مواد په غو ډیر زیات تاثیر لري. تر هغې وروسته په هغو میندو کې چې هغه امیدواره دي په هغو کې د مخدره موادو استعمال کېدای شي ډیر تاثیرات ولري. مثلا په امیدوارو میندو کې په خېټه کې د ماشوم وده شدید متاثره کی د کم عمر ماشومانو زیږیدل تر وخت مخکې د ماشومانو زیږیدل کم وزن ماشومانو زیږیدل او په دماغي ناروغیو د اخته ماشومانو زیږیدل په یو ډول نه یو ډول د موتاد له تغذیه او له خوارځواکي او د وزن له تغیراتو سره ارتباط لري.
د انسان پر وزن باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اوریده.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري چې پر 2.5 مزنی سپو خبريږي او واست خاطرې واردي. اتلس کرن محمد نبی وایي چې زه خپل وندوالانو د دې د پاره پر شو اختاکړه چې زه هم راډیو سره په ګډه غلاوي وکړم. دا چې محمد نبی څنګه خپل وندوالانو په شو اختاکړ څنګه غلاو ته مخ کړ او په دې لار کې لڅ ډول کړهونه سره مخ سوي دي په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
د سرجمنی صاحب موټر مې نارې وهلې دانډیوالان مې شپږ نمبر ولو دوی لاګ ولې موټر نه له دوی سره ځا مختص ولما په عالم چار شروع کو بیا له چار څو نشه شه ته لړو شه نه پودر ودا مور پلار مې سره هر چا ته ټیټی زه خپل دل ته د دوار بوې ایسا کمیات څوک مات نه راګي وای والے شي شي هغه حال ته چولی اوس زه په دې پوز ولما سي مواد ډیر خطرناک شای دي زرار رته درد مې ته یو تلورام سم پیولا دا او یا یا وتلس راځم درې دنه ورورګان مې دی وړه وړه وی کار دځي مواد مات نه راځي دا هغه په پیشکش مات کړ د تیم هغه ته زبې کنا سلام شي هغه تل راځي کوسي کې به ته کنا سلام را چپا کو وا پیسې ته نه واخلې ځه مې زمم پلار وهل ما بیا وینده ځلندغونه کارونه ما به پیسې د مواد پیدا کول فدا قطران انداز چې خمار بولم ینه مې په جوش غرلل چې خېدا پیسې به ماته مې مال پیدا سي زم مواد مسکم دا مواد ډېر موزر شای دي مې غي انسان کداګر جوړي کداګر نم به هغه جوړي ځن کې دا تغیرات راغلي دي کور غټ ځوي ما خو کما دا مواد نس کلای ما په یو ځای وخت خزه کوله خزم راش کړه او
دوستان انډیوالان رفیقان چې دا ما جوړ درلودل دوی هم ماله لاس نه ورکړل، خو هېڅ د څوک را سره خوشحاله نه دي چې زه ورسره کښېنم او جیک سم سې ولا زه وایم مو خوشحاله یم له دوی سره، هېڅوک هم را سره نه دي. مور پلار ته مې خدمت وکړم، کار وکړم، مته چې تاسو هم له وسه تاوانه کېږي نه سې منګه لاړ شو ولا پوډر و شیشه و چې د هغوی هم سره هم ټیټ کړو، هغې یو واده ختم چېرته لاړ شي خبرې وکړي وایي کښېنه تل یا زوی پوډري اسلاګه هغوی سره اندازه کښته کېږي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه دا ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه دا کابل پر وقت دا مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زه یې ژاړي او میرمن یې نسته. دا چې میرمن به یې چیرې وي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه هم چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوی دی؟
بېرته په همغه مردار عمل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې روین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې روین شروع کړل؟
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه روین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته پخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده، بس نه مې کور او بچان پرې روزلی دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ، زه نږدې ده چې لیونی شم. یوازې د دې په غم کې نه یم، وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقي په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچی، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بل هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزی وا خزی، چیرې؟
څه وایې؟ نه دې دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناستې، ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و، ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
د پاخور کې کڅوړه دې څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کوې؟ هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوښوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ پله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې وهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ الته دی وڑو کې ماشوم جوړي او ته نشې کوي
خیر دې به نه سکو
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای تو واره مستا علاج وکړ استاد سره نه دی ځان نه دی کورنه او نه دی بچانو غم دی
ما خودر تو ویل چې به نه سکو
بس بس نور دی وا خبرم نه منم تو واره دی وادر سره وکړ چې تر علاج وروسته نور نشانه کوم او بیرته هغه ته او هغه دی روین دی دغه سینه ده
او داسې ده
ماشوم خونه د دریو اولادونو مورې یو ماشوم خو د پخېټه کې لا پوډر شوی وو اوس دا دوه نور بچانم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کیږي بس پر ما طلاق
خیر دی داسې می وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کیږي ته هم ځان تبا کوي او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند می تبا شو دغه ملړلو نشو خو زما کور تبا که
بس دی نور دې جړه ځای نه نیسي کول ځن نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوکړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب که واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تنارې ته واچول
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونې د زاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.
د زاهر کاروان
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio